د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري 14 او د مرغومي میاشتې 23 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونې په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري پاکستان کې قومي اسمبلی د مینی بجټ لانجمن بل پاس کړ حزب اختلاف ډیر کوشش وکړ چې د دې قانوني مسودې د منځوري دوه مخاوني سي خو پکې ناکام شو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په نړیوالو غکړې چې افغانستان کې خلکو ته د امداد رسول په خاطر دی اصول او ضوابط وځندوي ګوټریش ویلي چې د افغانستان اقتصاد باید پیسې پمپ کړي شي او د اوکرين په سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ لانجه لا هم توده شوې ده روسوایی پوځي ماهرین او صدر پوتین ته د لانجې د زیاتېدو په صورت کې ممکنه لارې چارې ورخي وسام پورا خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مینی بجټ لانجمن بل چې په سیلز باندې استثنا شوی ټیکسونه ختموي منزور کړ د دې نوي قانون لمخې بعد پاکستان سٹیټ بانک هم تر پخوا زیات خپل لواکیو لري او هم به د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF نه د قرضې اخیستلو لپاره لاره هوار شي دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین کړې ده پاکستان دا وخت کې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د IMF له اړخه د قرضو تصدیق ورته زخت ډیر اهم دی د قومي اسمبلی په ناسه کې چې د زیارت ورته د ورځې په مازیګر شروع شوې و او عمران خان هم پکې موجود و حزب اختلاف سخت کوشش وکړ چې د قانوني مسودې د پاس کېدو مخه ونیسي خو د ډیرو تنقیدونو او وړاندیزونو باوجود یې د بل د منځوریدو مخه ونه شوې نیولې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د هغو اصول او ضوابطو د دندولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د پیسو د کارولو مخه نیسي خاغلی ګوټریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په نیویارک خبريالانو ته وویل چې عالمی امداد ته اجازه ورکول پکار دي چې د عوامي برخې کارکونان خپل تنخواګان واخیستل شي او همدارس د افغانستان د صحت تعلیم او نور مهم ادارې خلکو ته کار وکړي د رایټرز خبر ادارې د خاغلی ګوټریش لخوا لیکلي چې د افغانستان د مرکزی بانک فعالیت باید جاری وساتل شي او د افغانستان د بهرنی زر مبادلې ذخایر آزادولو ته دی یو مشروطه لار پیدا کړی شي دا مهال افغانستان له اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی خو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وویل چې باید د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې پمپ کړی شي د پاکستانی طالبانو تحریک TTP د خپل یو مهم مشر محمد خالد بلتی مشهور په محمد خراسانی مړینه تایید کړی ده تر دې وړاندې د پاکستان یو اعلی امنیتي چارواکي د تیر ګل یادو شمه پورت دا تصدیق کړی و چې خالد بلتی وژل شوی خدای نه دی ویلي چې هغه چا وژل دی د خبرونو لمخې خالد بلتی په ننګرهار کې وژل شوی دی چارواکي وویل هغه د TTP اوسنۍ ویاند وو خو پاکستانی طالبانو ویلي وو چې هغه دا وخت کومه ځمواري نه درلوده که څه هم پاکستانی چارواکو او پاکستانی طالبانو د خالد بلتی د مرګ تصدیق کړی او دای هم ویلي چې د نه هياسي شمه پورس په کونړ ولایت کې خاورو ته سپارل شوی خو د افغان طالبانو حکومت وایي چې دا څه پیخه نه ده شوی د روس یو جګپوري سفارتکار ویلي هغه د اوکرين سرحد غاړې ته د روس قوتونو دراغونډېدو په حق له نور داسې دلیل او وجه نه ګوري چې د نېټو او امریکا سره ور باندې خبري وکړي د روس د بهرنو چارو نائب وزیر سرګی ریابکوف د زیارت یا پنځشنبه په ورځ مغربي ملکونو په دې تورن کړل چې یوازې خپل امنیتي مفادات ته فکرمندي او د ماسکاو امنیتي مفادات له پامه غورځوي ریابکوف وویل د روس پوځي ماهران صدر پوتین ته اوس دا لارې چارې په ګوته کوي چې کله اوکرين په سر کې شیدګي زیات شي هغه څه کولای شي هغه زیاته کړ چې اوس نو د امریکا او یورپ پورې اړه لري چې کله روس وړاندیزونه مني نو کېدای شي مذاکرات جاری وساتل شي هغه دا هم وویل چې کلانجي زیات شوي کیوبا او وینزویلا ته د روس قوتونو لیګل هم ممکن ښکاری له قزاقستان د روس په مشرۍ د ډلېز امنیتی تړون د ځواکونو د وټلو بهیر پرون د زیارت یا پنځمې پورس په داسال کې پیل شو چې د منځنۍ اسیا د دغه هوا چارواکو ویلي د قزاقستان د قومي سلامتیا په خوانی مشر غوښتل کودتا وکړي روس وایي د ځواکونو د وټلو پروسه به د په خوانی تقسیم اوقات یا شډول نه مخکې د جنوري په 19 بشپړ شي قزاقستان ته د روس په مشرۍ ځواکونو په اسولو باندې غربي مرشانو په داسې حال کې انتقادونه کړي وو چې د اوکرين پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په وجه اندېښمن دي. مسکو په اوکرين باندې د یړغل کولو تورونه رد کړي خو ویل دي چې د اوکرين په اړه د ناتو د تړون سره یې خبرې بي نتیجه پاتې رسیدلې دي. او روسي خبردار چې د هندستان د سپریم کورټ دریو ججانو یا قاضیانو ویلي په اتراکانډ ریاست کې د مسلمانانو د مبینه قتل عام پاړه د سخت دریز هندوانو د غواخونو تحقیقات بکوي. د وی او ای د رپورټر مخه د هندستان د سپریم کورټ ججانو دغه اعلان د عدالت دی او په خوانی جج په خاص کړی چې پکې د هندو مذهب د یو شمیر مشرانو د محاکمه کېدو غوښتنه شوې ده. د رپورټر مخه په خواست کې ویل شوې چې هندو مذهبي مشرانو په مبینه توګه د مسلمانانو د قتل عام غوښتنه کړې ده. د رپورټر مخه د مسلمانانو په اړه دغه مبینه خبري تیر میاشت د هندوانو په یو مذهبي غونډه کې شوې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویل شوې چې په پاکستان کې په میډیا او صحافیانو قدغنونه زیات شوې دي. د بشري حقوقو فعالین ځورول کیږي او د اقلیتونو د بنیادي حقوقو سرغړونې روانې دي. د پاکستان حکومت د هيومن رائټس واچ یا دبليو ایچ او تنظیم دغه ریپورت رد کړی دی او دای د حقیقت پر ضد ګرځولې دي. نور تفصیل تاسو ته اورنګزیب په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د هيومن رائټس واچ په دې ریپورت کې ویلي شوی دی پاکستان کې رائے اظهار باندې بندیزونه سوا شوی دي چې د وجې په صحافیانو د بشري حقوقو فعالینو او اقلیتونو باندې هم تشدد زیات شوی دی. په دغه ریپورت دیو ریډیو پاکستان خارجه وزارت عکس العمل اغستو هڅه کړې ده خو خارجه وزارت لخوا د ریپورت باره کې څه جواب نه دی ورکړی شوی. البته د مذهبي همهانګې د پاره وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر طاهر اشرفي دغه ریپورت رد کړی دی او ویلي دی هيومن رائټس واچ پرشان ادارو ریپورټونه د حقیقت پر ضد وي او پاکستان کې میډیا آزاد ده او اقلیتونه دلته مکمل محفوظ دي. طاهر اشرفي وی دلته غیر مسلمان ګرځول شوی احمدیان هم سرکاري نوکری او کاروبار کوي. عیسایان او هندوان او د نورو مذهبونو د خپل عبادت ځایونه موجود دي. نو څنګه څوک ویلی شي چې پاکستان کې اقلیتونه غیر محفوظ دي؟
رپورٹیں جو ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی ہیں اور حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر امریکہ سے زیادہ اقلیتیں محفوظ ہیں.
ڈاکٹر طاہر اشرفی وی دغه رپورٹ د حقیقت پر ضد دی او پاکستان کې اقلیتونه د امریکای نه هم زیات محفوظ دي. او کچر ایچ آر ڈبلیو یا بلیو اداره پاکستان په حق لدا سې رپورٹ جاری کوي نو باید چې پاکستان حکومت سره هم رابطه وکړي او دا غا نظر هم دی واخلي. خو د بشري حقوقو خپلواکه کمیسون یا هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا زوره یوسف وی چې یوازې نړیوال ادارې نه بلکې پاکستان د نن هم د بشري حقوقو فعالین دغه خبره کوي دلته اقلیتونو پر ضد تشدد کې اضافه روانه ده. د هندوانو مندرونو باندې بریدونه شوی دي، اها وران کړی شوی دي او دا خبره غلطه ده چې ګنې پاکستان کې د نورو مذهبونو خلک محفوظ دي. دا حال د میډیا او د صحافیانو هم دي.
بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں صحافیوں کو بھی ان پر حملہ ہوا ہے، میڈیا پہ پریشر ڈالا گیا ہے، بات ہوتی ہے کہ میڈیا مینجمنٹ اتھارٹی بنائی جائے گی.
زور یوسف وی پر صحافیانو بریدونه کیږي. په میډیا فشار زیاتولو لپاره حکومت د میډیا ډیولپمنت اتھارټي خبره کوي. د هر سنحکارا ته ریاست د خلکو आवाज غلې کول غواړي. د بشري حقوقو سر ادارې دغه ریپورت په پاکستان کې په میډیا زیاتیدونکو فشار خبره داسې حل کړې ده. نږدې رسو د ملګرو ملتونو یونیسکو یو ریپورت کې ویل شوی وو تیر کال په ګرد نړۍ کې 55 صحافیان وژل شوی دي چې پکې څلور په پاکستان کې وژل شوی دي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالات لا پسې کړکېچن شوې دي. دبليو ایچ او په خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمنېدل په هیواد کې خزو او رسنیو ته ګواښ پېښ کړی او د بشری مرستو د لاسه ورکول او بشری ناورین رامنځته کېدل یې لا چټک کړی دي. خو طالبانو د تیر په تیر د بشري حقوقو د څار سازمان د اوروسي ريپورت هم رد کړی دی. د وی وی افغان سرویس خبريال برېښنا عمر خيله لنورو جزئیاتو سره.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې ماشومان او ښځې د بشري او اقتصادي ناورین لامل تر ټولو ډیر کړاو ګاللای. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پایل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو ستره لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او د نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ویلي افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوږې د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی ګاسمن ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشري مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. په راپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نه غواړي اوس مهال افغانستان ووزي او یا هم د وترلو لپاره چمتو نه دي.
په راپور کې د هغو خبريالانو د بهرانيو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي او هل ډبول شوي او له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندېښنه شته چې آینده موږ کوم لورې ته ځو، زموږ وضعیت به څنګه کېږي، په رسنیو باندې به محدودیت وضع کېږي یا نه وضع کېږي، دغه مسائل شته.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندي دي. د بشري حقوقو د څار په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت بروت ټینګار وکړ چې دموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکي مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخه ونیول شي.
زموږ ویره دا ده چې که دموکراتیک مشران له موقع نه استفاده ونه کړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری ونښیي چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی به د ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
د پاکستان د نورو برخو پرنګ په خیبر پختونخوا کې په ګڼ تعداد کې ځوانان د بیروزګاری ښکار دي او وای د روزګارونو د نشټوالي له امله په نهرو مجبور دي. دوی وای په صوبه کې زیات شمیر مخور او حکومتي واکداران په عیش کې ژوند کوي، خو د هر نوی حکومت راتلو سره هم د هغوی په ستونزو کې کمی ناراضي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په صوبه کې کارخانه ولګوي چې ځوانانو ته روزګار پیدا شي. تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې واوري.
دیش کلن جمیل خان د مردان خار اوسیدونکو دی او وای نن مې نه هم ورځ دا چې دی اړی راتنه د میلاو شوي. دی وای 1500 روپے ورته د کار میلاویږي، خو ضرورتونه یې ور باندې نه پوره کیږي. چې کوټه لاړ شو نو هم پیغور نه راتره کول کیږي. دی وای یو ورځ چې کار میلاو شي نو بیا درې ورځې بیروزګار ګرځو.
تمان نه هم ورځ په نه خورده کې ما یو ورځ دیاړی کړ د غم 1500 روپے دی نه سر تکیږي نه پوت کیږي. چې کوټه لاړ شو نو کور کرا تم خبرې کیږي دلته مراته یو ورځ دیاړی نه بس درو د کار نه خلک یو دیاړی والی ولین بندي بس خپډيري خصوص او مجبوري.
د پاکستان حکومت د کال 2020 او 21 په اقتصادي سروې کې ویلي دي د کورونا وباله وجې په ملک کې د بیروزګاری شراش پګنیم پیسه د ترسي دلی دا. خو د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي په کال 2021 کې د بیروزګاری شراش 30 پیسه د تزیاته شوی او په ملک کې د خزو د بیروزګاری شراش 30 پیسه ده. د مرکزی حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د خود روزګار سکیم اعلان هم شوی دی چې ځوانانو ته په اسان شرطونو قرضې ورکړي او وی خپل ځان لا کاروبارونه شروع کړي. راشد خان هم دولسم جمعات پاس زئی ځوان دی. دیوایی په امروزی صاحب د کار د پاره بازار ترازی خو کار ورته نه ملاویږي. دیوایی وړاندې به د زئی دکاندار نه قرض د کور د پاره سودا راوړله، خو اوس ورته د زیاتو پورونو لوجې دکاندار هم جواب ورکړی دی. راشد خان وایي حکومتونه بدل شي او په دې امید یو چې څوک برا سره خېګړ وکړي چې نوی حکومت راشي نو هغه هم دغه سي زمونږ د مات امیدونو سره لاړ شي.
مزدورانو نه چا وخت راغلی بس لګي ځان نه تم مزدوري تکل کو نو مزدوري خو نشته دی، بس راشي زندگی بس کوي ولګ واپس کوړ ته دوه لګ څه سہولت نشته، بس صدر چنج کیږي صدر راضي، بس راضي نو هغه دغه نه سیواجه غم دینو بس ناری برابر کے خزانہ خالی دا.
ریاض خان د مدیر احسی مزدوری کوي او وایي یو اړخته کارونه نه میلاویږي او بل اړخته د ګرانې لوجې هم مشکلات زیات شوې دي. دی وایي زمونږ اکثره خلک د پاکستان غټ خارونو کراچي لاهور او فیصل آباد ته په دې وجه د مزدوری د پاره دي چې هلته کارخانی دي، خو د بد مرغه په خیبر پختونخوا کې هغه تیارې کارخانی هم بندې شوې. نو که حکومت دې ته پام وکړي نو روزګارونه به پیدا شي.
حکومت دو کی چدل تری کغاٹی نہیں وڑی وڑی کارخانی ری جوڑی کی مونگلا روزگار پکار ہے، مونگلا کارخانے پکار ہے، مونگلا تک کہ بس پر روزگار پکار ہے. بس قسمت را جے مونگ دل تا اشتہ کارخانے بند کر لے گڑے رے چے گانا ہم بند کر بس اس دیل پکار چے نور دل تا دیل پار سے بندوبست جو کارخانے ولے جوڑی کی.
د خیبر پختونخوا حکومت په ورستو کې اعلان کړی دی چې د صوبې په لری پرتو خارونو کې صنعتي مرکزونه جوړ کړي او د خیبر پختونخوا بورډ اف انویسټمنټ هم ګامونه اخلي چې د بهر هیوادونو پاکستانی اوسیدونکو په صوبه کې سرمایه کاری وکړي او د روزګار موقع پیدا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی د خپل یو مهم مشر محمد خالد بلتی مشهور به محمد خراسانی مړینه تایید کړی ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی وو. د ٹی ٹی پی اوسنی ویان چې هغه هم د محمد خراسانی عرف بلتی نوم کاروي، رسنیو ته په لیږل یو بیان کې دغه د مرګ تصدیق کړی، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. پام وکړئ د عدنان بیټنی رپورټ ته.
د تیرګولې د شنبې په ورځ د پاکستان ایول وړپوري امنیتی څارواکي وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې طالبان ترجمان خالد بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یاد وو په ننګرهار کې وړل سوی دی، خو تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې دغه خبر هغه وخت رد کړی وو. له سیمینا وسلوالو سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو بلتی دوه ورځې له درکه او بیا مړې په داسې حال کې موندل شوی چې تشدد پرې شوی وو. ویلي وو دوی پلټنې کوي او د بلتی جنازه د سه شنبې په ورځ د افغانستان ختیځ کونړ ولایت کې ترسره شوي او هلته خاورو ته وسپارلی شو. د طالبانو لخوا جاري کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د ډلې یو دینی عالم او سیاسي چارو کارپوه له لاسه ورکړی او دا یو لوی ضایع ګڼي. بیان کې ویل شوی بلتی په 2018 کال کې د تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوی وو او له هغه سره فعال پاتې شوی وو. نوموړی په کال 2015 کې نیول شوی وو او تر تیر کال پورې په بند کې پاتې وو چې د جنوري په 9مه د یکشنبې په ورځ وژل شوی. تر دې وړاندې د پاکستان امنیتي څارواکو ویلي وو بلتی چې عمر یې خواوشه نږدې 50 کلن دی د پاکستان پر خلکو او امنیتي ځواکونو په څو بریدونو کې لاس درلودو. د طالبانو په بیان کې داندې ویل شوی چې هغه څا وژلی دی، خو د پیښې خبر په داسې حال کې مخته راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو څخه د پاکستانی طالبانو پر ضد د عملیاتو کولو غوښتنه کوي. او په دسمبر 2020 کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان سره د ایوی میاشت ډزبندي ختمه کړې وه. د رواني میاشت جنوري په 15مه نیټه د پاکستان د پوځ وین میجر جنرال بابر افتخار هم تحریک طالبان پاکستان سره د ډزبندۍ ختمول تایید کړی وو او ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان پر ضد جګړه روانه ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ویلي وو که پاکستانی طالبان خبره نه مني پر ضد به افغان طالبان عملیات وکړي. افغان طالبان تر اوسه د پیښې په اړوند څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د حکومت ویان بلال کریمی د بلتی د وژنې په اړه تبصرې کولو په وخت دان خبری ادارې ته ویلي زه دا رپورټ نه تاییدوم، دا رښتیا نه دی، په دې افغان لوري کې هیڅ ډول پیښه نه ده شوې. د راپورټونو تر مخه د وژل سي محمد خراسانی خپل نوم علي محمد وو او تړاو یې د ګلګت بلتستان سره وو او عمر یې نږدې شاوخوا 50 کاله وو. د طالبانو د ځنمرګي بریدونو استاد کاری حسین نږدې ملګری وو او په کراچۍ کې د ایوې دینی مدرسه کې استاد سره د لشکري جنگ فعال وو او کال 2018 کې کاری حسین په شمالي وزیرستان کې په یو مشکوک امریکایي ډرون برید کې د وژل کېدو وروسته دوی د هغه ځایناستې ته وزیرستان ته راوستل شوی وو چې هغه وخت یې پېژنګلو د خالد بلتي په نوم لرله. ویل کېږي کله چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان او ملګری ځان له د جماعت الحرار په نوم جدا ډله جوړه کړه او یو بل ویان شاهد الله شاهد داعش کې شامل شو، نو هغه وخت هغه خالد بلتي د دغه تحریک ویان وټاکل شو. خو وروسته کال 2015 کې هغه د افغان ځواکونو عملیاتو په پایله کې ونیول شو او بیا چې طالبانو افغانستان ونیولو هغه هم د نورو بندیانو سره خوشی شوی وو. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو مشران وړل شوي دي چې پکښې د پاکستانی طالبانو مهم مشر ملا فضل الله هم شامل دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، ڈیرا اسماعیل خان.
د روس یو جګپوړی سفارتکار ویلی هغه د اوکراین سرحد غاړې ته د روس قوتونو دراغونډېدو په حق له نور داسې څه دلیل او وجه نه ګوري چې د نیټو او امریکا سره ور باندې خبرې وکړي. د روس د بهرنیو چارو نائب وزیر سرګی ریابکوف د زیارت یا پنځم په ورځ مغربي ملکونو په دې تورن کړل چې یوازې خپل امنیتي مفادات ته فکرمند دي او د ماسکاو امنیتي مفادات له پامه غورځوي. په دې اړه نور تفصیل ل نصر الله خان په دې رپورت کې اوریدای شي.
د روسي ولړپوړې سفارتکار وایي چې هغه د یوکرين سره په پوله کې د روسي پوځیانو راجم کې دوه په اړه د امریکا او ناتو سره د خبرو نوې کولو لپاره پر روان وخت کې هیڅ دلیل نه ویني او هغه مغربي طاقتونه تورن کړل چې اوازې د خپلو امنیتي اړتیاو په اړه اندېښمن دي خو د روس امنیت لپاره غورځوي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف ویل پوزی ماهرونو د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتن ته د یوکراین په سر کړکېچ زیاتې دو په اړه پشن زور کړی. که څه هم هغه خبرو اترو لپاره دروازه په بشپړ توګه نه تړلې، هغه ویل امید تل پاتې وی خو هغه زیاته کړه چې یوازې د هغه شرایطو او مسلو په اړه خبرې کول چې مغرب لپاره مناسب دي د ماسکو لپاره یو آپشن نه دی. خاغلی زیاته کړه چې د نورو خبرو کې د په امریکا او یورپ دی چې د روس وړاندیزونو ته ځواب وایي. د مارکې په وخت ریبکوف ویل چې هغه نشي کولی کیوبا او وینزویلا ته د روسیې د پوځیانو ځای په ځای کولو احتمال رد کړي که چرې کړکېچ زیات شي. د روسیې چینل ته خبرو کې ریبکوف دا سختې سرګندونې وروسته له هغې کړي چې په یورپ کې د امنیت د تنظیم استازو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د روسي مامورینو سره د یوکراین په سرحد د روس د ځواکونو ځای پر ځای کولو په سر راپورته شوي تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې کړي. د یوکراین په کړکېچ په یورپ کې د امنیت تنظیم استازو دا غونډه چې په دې اونۍ کې د لوړې کچې وروستۍ غونډه وه خو پکې هم څه پرمختګ نه دی لیدل شوی. د یادې غونډې په سند کې د ناټو سرمنشي یان سټالټنبرګ ماسکو ته خبرداری ورکړ چې د دیرش غړو اتحاد چمتو دی چې مرکزی یورپ ته نور پوځ واستوي که روس په یوکراین برید وکړ. سټالټنبرګ ویل چې په اروپا کې د یو نوي وسلوالي جګړې ریښتونه خطر شتون لري خو بلخوا روس یو ځل بیا له ناټو څخه غوښتي چې د یوکراین، جارجیا او د پخواني کمیونیسټو ملکونو په ګډون د نوي غړو په اتحاد کې شاملې دل دي بند کړي او د مرکزی یورپ له پخوانیو کمیونیسټو ملکونو څخه چې له کال 1999 راهیسې په دې اتحاد کې شاملې دل پیل شوي نه دی د ناټو هر ډول پوځ بیرته وباسي خو مغربي طاقتونو خپل دریځ ساتلی چې ناټو د پرانیستې دروازې پالیسي لري او خپلواک هیوادونه حق لري چې په اتحاد کې شامل شي یا نه. هم په دې اړه امریکایي سفارتکاري وینډي شرمن چې په برسلز کې د روس سره خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله ویل چې د نیټو ممبرشپ په اړه به روس ته د ویټو جوړېدو اجازه ورنکړي. مرمن وینډي ویل مونږ په اصل کې روس ته وایو ځینې شیان چې تاسو یې په میز ږدئ یا وړاندې کوئ دوی لپاره غیر پیلوونکي یا د فکر کولو نه بهر دي. مونږ نه غواړو چې ناټو نور پراخېدای نشي. مرمن شرمن ویل مونږ په دې اتفاق نه کوو چې واپس 1999 ته بیا لاړ شو. وینډي شرمن ویل چې امریکا او د هغې ناټو اتحادیانو په ګډه په ډاګه کړي چې موږ به د ناتو د پرانیستې دروازې تګلاره جاری ساتو، زیاته یې کړه چې دا هغه پالیسي ده چې تل د اتحاد لپاره مرکزی وه.
یا هم بخیر راغلی تاسو د وی وی ډی وا سهارنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري، او اوس هم ور رسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر او موقف ترګندوي. دا اداریه په نوي کال کې په عالمی کچه د فوري امداد په مات کې د امریکا د حڅو یادونه کوي، او اټکل کیږي چې د 2.5 میلیون زیاتو خلکو ته د فوري امداد ضرورت وي. مختار خلیل د دې ادارې پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوي.
پراتلون کې کال کې وا پګړ د دنیا کې اندازن 20 کروڑ سلويخت لکه خلک د هنګامي نویت د امداد محتاج وي. نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خلکو د نیستۍ او د کرمو زینه د خونړو جنگونو د لاسه بدليږي را بدليږي. دی دا خبرې د کال 2022 د پاره د انساني خواخوږی د عالمی امداد د جاج اخیستو یوې غونډې ته کړی دی. دی زیاته کا چې موږ له امدادي کارونو ته خپل پام دی خبرې ته ګرځول وی چې موږ سره په دې کار کې ملګری سوق دی. مرمن سمانتا پاور ویل د دې مطلب مقامی خلکو سره ملګرتیا مضبوطول دی، هغه که د سور سریب مقامی کارونه دي او د سور هلال یا نړیوال نور هغه ادارې حکومتونه ګوندې او مذهبي تنظیمونه دي چې دا امداد ترلاسه کوي. دی وی چې دا سوچ په هغو تنظیمونو خصوصي تور زیات صادق راځي چې مشري زنانه کوي او د اړیګړي په سختو سیمو کې په لومبي صف کې ولاړی وي، خو خبرې ته سو غوږ نګدي. دا هم زنانه دي چې عام طور سره د خلکو د زیاتو اجتونو د ښکارا کولو په کوششونو کې هر څه ته مخامخ ولاړی وي، خو چې کله د انساني خواخوږی د امداد د ویشلو د طریقې کار جوړولو وخت راشي او دا چې د دې امداد فایده چاته رسول پکار دي، نو عام طور سره دغه وخت دغه زنانو نه خو تپوس کولی شي او نه د فیصلو کولو په غونډو کې بللی شي. دی وی چې مقامی تنظیمونه او خصوصا هغه تنظیمونه چې مشري زنانه کوي د شورونه د انساني خواخوږی په امدادي پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتل پکار دي او د انساني خواخوږی د امداد د پروګرامونو جوړولو او په دې د عمل کولو پکار کې دي لازمان ځان سره شریک او ساتلې شي. مېرمن سمانتا پاور زیاته کا چې عمدغه مسله د چاپیریال د مسلو د اوارولو په کارونو کې عمده، کله چې موږ د چاپیریال د آفتونو د مقابلې د پاره په دنیا کې مختلفو خلکو سره کار کوو، نو موږ له د وړاندې نه دا سوچ پکار دی چې د دې کار پروګرام به څوک تیاری او څوک به په عمل درآمد کوي. په دې لړ کې د زیرکی منصوبه بندۍ نتیجې په خپل ځان خي. د مثال په توګه په کال 1998 کې میچ نومي سمندري طوفان په هندوراز او نیکاراګوا کې لوی تباہی خورا کړی و او د شپېتو لکو خلکو د اوسېدو ځایونه تباہ برباد کړی و. په دغه سمندري طوفان کې د لسو زرو نه زیات خلک مړ شوي وو. دغه نه پس یو ایس ایډ د مقامی انتظامی بندوبستونو مضبوطولو، د قدرتي آفتونو د وړاندې نه د خبرداري د نظام د اثرناک کولو، د خلکو د آفتونو د ځایونو نه د وستو او دغلته د رسیدو د نظامونو خکولو او د نااعتبار موسمونو د مقابلې د پاره د بنیادي اډانو جوړولو کارونو ته خپل کوششونه دین کړل. او چې کله د میچ پشان ایټا او ایوټا نومي سمندري طوفانونه په کال 2000 کې په همدغه عمر آبادو ورو خطل، نو پاغه کې صرف 215 کسان مړ شول. د قدرتي آفتونو د تباکارو د کم ساتلو د پاره تیاری دونکو پروګرامونو کې د مقامی خلکو ځان سره د شریکولو او د هغوی د پوهې نه د فائدې په اخیستو د قدرتي آفتونو تباکارۍ تر ډیره حد پورې راکمولې کېدې شي. سمانتا پاور خپل وینا په دې ختمه کا چې هم په دې وجه موږ د انساني خواخوږی د امداد د تقسیمولو طریقې کار بدلول پکار دی او په دې کې باید چې مقامی خلک او غو تنظیمونه په خصوصي توګه ملګری اوساتو چې مشري زنانه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل VOA Washington DC 20235 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.